پسان لی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی سرونه غوس کړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا منور شاه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په پنجاب او سندھ صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړي ګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سندھ کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې تیره ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سندھ او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړي ګړي کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت لپاره کار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوی مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دی اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطي او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکار کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکن کاگی د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفاداری ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردی سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون وسپانه ویلي کناوی پاکستان او چین له کاشغرا تر گوادر پورې د اقتصادي لار د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصيلي منصوبه بندي سلاشوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتی کارکونکو پر دندو وګمارل شي. د لیکنې مهمه برخه له منور شاورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان تیره میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوي چې تر مخه به یې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دې وروستي امنیتي پلان نه ډېر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکوونکي د کاشغار گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو عسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکوونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړي تیر هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
او سم اوریدونکو وخت شبه چې د تاریخ پاڼه اونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسف زو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1516 پغم اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی او چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی او هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالارو مړ شوی او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپایا په یو شپه کې وجلی شوی وو. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته، خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 اتیاهم کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
دو بالکل دا مغل اطاعت نہ قبلو اور مسلسل دا جنگو نہ وشو بیا په پیندل سوا یو ټایم کې دی پیشو شکستو کړو وسو او اکبر بچا په دغه علاقہ قبضه وکړه، خو په دغه موقع دی سزو سردار کالو خان با نوخر چې دغه وخت د شنغری سوا نو شرکلا چې ته موږ وایو دغه تا هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو سره د ملک میر وسانا سره د ملک سرغن خان کالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چیرې یې سچي بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسف زو د اکبر بچا سر دښمنی نور هم زیاته شو او دا دواړو پامینس کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند دروېزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروستو د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامي اخوند دروېزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسفزو بدلې چې دي کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامي او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو او اکبر پاشا پوری طور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1581 اتیایم کې یوسفزی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1581 اتیایم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسرې بیربل او ابوالفضل وسره بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسفزو له طرفه الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې سلویخ زرا د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق سلویخ زرا سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی وو. جنرل زین خان ابو بدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپل د اټک کلی ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دې مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دا شانتي او سردار دې خټکو او دا غنو اکول خان دې نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان سوابه بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړې شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغول گزارو قابض وو. هغه دې تر کلی وی او دې له دوابا علاقہ دو سے دو دفار ورکڑا دوابا علاقہ لگ پکلا چھو پتا مشکلو دیدی مانے کی بیا پا اشنگر ہم لوکا اشنگر حق علاقہ وا چھے کما دا شلمانو پا قبضہ کوا چھے اغیم سواتیان بانے ہم یادی گی پا سواتم کا بیدو پا اشنگر ہم دی کا بیدو.
خوب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چھے یوسفزی دا مخ کے نا پا پختنخوا کے آباد او او دا دا پوینا سکندر اعظم چھے کالا پدری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میا سی وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نوی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې نو ټول تللی نه دي سیدا کی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او د درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو رستو د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سواد، دیر، بونیر او باجول ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانے پہ مقام بانے جنگ بشو اور دہاق جنگ پہ نتیجہ کی دا سواتی حکمران سلطان وے زمات سر مخشو اور دغل تنا اغا پتیختا لارو اور پتغ خور بانے دی سردو سردی کا دشو تارا کے مرکز دور کو خطنگل لسوا شلم کی دی بیا دا کاچن پہ مقام بانے دلزاک قوم چې دلته قابض وو د مغل بادګار وو هغوی له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک اوابې بونیر ډیر باجور اشنغر او سوات باندې یوسف دې قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ضیاءالدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغلو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللی وو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په تاړه باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی دی راغی استقبال کړو دی غی سره مقابله نه وکړي. بابر پر څه بابر کی وای چې را دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت کو او غتوا میرلا پنځ کوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دیتا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کې. بابر سره دغه زین بیا دو ذرا سجیم دا ہندوستان کے دلی پتہ کول پارا چلی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کری 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم ډیر ښکاله او د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پیندل لسوا شل کې چې کله د دلزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یوډر لوی جرګو شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی. دا 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کو حکومت دی یادگار جوړ کو یو دد پکا بربانی یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بونیر او ثوابه کې آباد دی تر ډیر وخت پوري یعنی کال 1500 شلم نه واخلہ تر انګریز دور پوري یو آزاد او خود مختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځنګل ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځنګل ریاست او کام په هیڅ پیژند لکیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارامولا پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلم پورې ورسېدو د دوی حدود.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوې دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو. مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو. همدغه ته په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی وو د مرګ خط ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د بال بچو سره د نه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا دا پختونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی و؟ په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه علاوه په انګلستان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغلته اتلس ریاست دغلته د یوسف زو آباد و. هغه کې روهیل کنډ، نجیب الدوله، نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب و، حافظ رحمت خان د روهیل کنډ دغه هغه زموږ د تورو معیار و د مردان څه الته پاتې شوي دي او څو ګیم پاکستان دغه شنو څه قومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځانته یوسف زی وي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.